په ازادي راډیو د مشمنی خبری مجلې د خبرېدو وخت دی. دا نیم ساعت خبرونه زحمت شیبر د امانه مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. پرونه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د حکومت پخوانیو چارواکو دولت ته د امریکا د دائمي پوځي اډو په اړه وړاندیزونه کړي دي. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. جانقه الکوزی اوروي.
افغانستان د شمالي ولایتونو چارواکي وایي له ناتو ځواکونو سره یو ځای پراخ امنیتي پلانونه ترلاسه لاندې نیولي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایي د متحده ایالاتو د پوځي دایمي اډو د جوړولو په اړه باید د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیول شي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې به می چاودنه شوي او د لیبیا په مرکز ترابلس کې یو شمېر کسانو د مامور القذافي پر ضد مظاهره وکړه. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د شمالي ولایتونو چارواکي وایي په نوي کال کې د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي په مقصد سر له اوسه له ناتو ځواکونو سره یو ځای پراخ امنیتي پلانونه ترلاسه لاندې نیولي. ناتو او افغان چارواکو د جمعې په ورځ د مزار شریف په مارمول پوځي اډې کې ګډه امنیتي غونډه وکړه. له غونډې وروسته د افغانستان په شمال کې د 303 پامیر زون د پولیسو عمومي قماندان جنرال داود خبریالانو ته وویل چې د شمال په مختلفو برخو او په خاص ډول د بغلان ولایت په مربوطاتو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې سترې لاسته راوړنې درلودې. جنرال داود زیاته کړه د خلکو د امنیت په مقصد به سیمه ایز پولیس موظف کړي. دغه راز په شمال کې د ناتو ځواکونو قماندان هم په تېرو څو میاشتو کې د افغانستان په شمال کې د امنیتي لاسته راوړنو یادونه وکړه او د امنیتي کارکوونکو هلې ځلې مثبتې وبللې. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اطمر وایي په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د دائمي اډو د جوړولو پریکړه باید د هیواد د ملي ګټو پر اساس وشي. خاغلی اطمر د جمعې په ورځ د شهروند بنیاد لخوا جوړې شوې غونډې کې د خبرو پر مهال وویل که څه هم چې د امریکا د اډو جوړولو په اړه ضد و نقیض راپورونه خپاره شوي، خو د مسلې په اړه افغان سیاستوالو ته وړاندیز کړی چې په دې مسلې کې دې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي. له متحده ایالاتو سره باید څرګندې او غوڅې خبرې وشي او افغان حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو سره په اخلاص او دوستانه ډول خبرې وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال د تماس له نړیوالې ډلې څخه وغوښتل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې په کار کې د مرسته وکړي. عطاالله الدین ازادي راډیو ته په ټلیفون کې وویل د طالبانو له تصمیم نیونکو کسانو سره تماسونه نیول شوي او هیله ده چې وسلوال مخالفان به ډېر ژر له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د نړۍ د 500 هیوادونو د استازو په ګډون د نړیوال تماس د ډلې غونډه پرون د سعودي عربستان په جدې ښار کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر زلمي رسول په ګډون د افغانستان د حکومت یو پوری حیات ګډون کړی دی. د پرونۍ غونډې مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني استازي مایک شتاینز کوله. په غونډه کې افغانستان او پاکستان ته د سپینې ماڼۍ خاص استازي مارک ګروسمن هم حاضر و. شتاینز د غونډې برخوالو ته وویل د افغانستان ستونزه پوځي حل نه لري، د پوځي ځواک او سیاسي چلند ترمنځ باید انډول وساتل شي. او د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي هغه 15 کسان نیولي چې په دې ولایت کې د ځان وژونکو حملو پلان درلود. چارواکو خبریالانو ته ویلي له نیول شوو کسانو سره یې د ځان وژنې واسکټونه هم نیولي. دوی دغه راز وایي دوه بهرني اتباعو چې دوه کسانو د ځان وژونکو حملو لپاره روزلي په فراه ښار کې تری تم شوي او امنیتي ځواکونه یې په لټه کې دي. پولیس وایي نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو مسجد ته نږدې بمې چاودنه وشوه. لږ تر لږه 9 کسان پکې وژل شوي او له 150 زیات ټپیان دي. چاودنه په نوخار کې یو مسجد ته نږدې هغه مهال وشوه چې د جمعې لمانځنه وروسته په بېوزلو خلکو خواړه ویشل کېدل. تر اوسه نه معلومه چې چاودنه ځان وژونکې حمله ده او که څنګه. په دې وروستیو کې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوي او دغه راز وسلوالو هم حملو ته زور ورکړی دی. د یو بل خبر له مخې د پاکستان صدر اعظم د وژل شوي عیسوي وزیر په جنازې کې راټولو شوو خلکو ته وویل حکومت به په خپل ټول وزیار وباسي چې د نوموړي قاتلان عدالت ته ودروي. په دیني چارو کې د پاکستان د دولت وزیر شهباز بټي د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د مشکوکو اسلامي بنسټپالو لخوا ووژل شو. القاعده او پاکستاني طالبانو د بټي د وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. نوموړی په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي د قانون مخالف و. د دغه قانون پر اساس هر څوک چې د اسلام دین ته سپکاوی وکړي د اعدام سزا ورکوله کیږي. شهباز بټي به د ورځې په وروستیو کې د هغه په پلرني ټاټوبي فیصل آباد کې خاورو ته وسپارل شي. د پاکستان د مالی وزیر حفیظ شیخ وایي د تیلو بیې به په سلو کې 15 پورته شي. شیخ دا اعلان په ایتلاف کې د شامل ستر ګوند متحده قومي غورزنګ لاستازو سره له کتنې وروسته وکړ. دغه غورزنګ د تیلو په بیو کې له زیات جګوالي سره مخالفت کړی. نړیوال وجهي صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فند له پاکستاني چارواکو څخه غوښتي چې په هیواد کې د مالی بدلونونو په مقصد د مالی پورته او سبسیډۍ د لرې کړي. نړیوال وجهي صندوق وایي پاکستان د 11 میلیارد ډالرو پور اخیستو لپاره مالی بدلونونو ته اړتیا لري. د لیبیا د مشر معمر القذافي په سلونو مخالفان نن په مرکز ترابلس کې د جمیل المانزه وروسته راټول شول او د هغه د لرې کېدو غږ یې وکړ. لمونځ کوونکي د ترابلس په تجوره ګاونډ کې له مسجدونو څخه راووتل او د قذافي پر ضد شعارونه ورکړل. عیني شاهدان وایي د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونه نه دي لیدل شوي. له مظاهرو مخکې د قذافي ملاتړو په تجوره کې امنیتي پوستې جوړې کړې وې. تېره اونۍ د رژیم ملاتړو ملیشو په مظاهره کوونکو ډزې کړې وې. په راپورونو کې ویل شوي حکومتي جنګي جکر الوتکو نن یو ځل بیا په اجدبیا خار او د تیلو په خارګوټي بریګا باندې بمباري وکړه. دغه راز ترابلس ته نږدې الزاویه خارګوټي او د راس لانوف د تیلو په تاسیساتو کې هم جګړې روانې وي. په عین حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ نن وویل د لیبیا مشر معمر القذافي د وفادارو وسلوالو ځواکونو له تونس سره د لیبیا په پولي واک حاصل کړی او خلک نه پرېږدي چې تونس ته واوړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنرۍ وینده ملیسا فلمنګ وایي د پنجشنبې په ورځ یوازې 2000 کډوال تونس ته اوښتي ول او مخکې به په ورځ کې د 1500 کسانو ترمنځ کډوال تونس ته اوښتل. د تونس د سرې میاشتې موسسه وایي د فبروري له 6 راهیسې د لیبیا څخه شاوخوا 1000 کسان تونس ته مهاجر شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونو نن په بصری ښار کې د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره له برقي ډنډو او اوبو څخه کار واخیست. د رویترز اژانس یو خبریال له صحنې څخه په راپور کې وایي د بصری د ولایتي شورا ودانۍ ته راټول شوي شاوخوا 200 کسان د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا په زور وایستل شول. خبر وایي پولیسو یو شمېر خبریالان هم وهلي دي. د عراق په مختلفو برخو کې په زرونو کسانو د اداري فساد، بیکاری او د کمزورو حکومتي خدمتونو پر ضد مظاهرې وکړې. او د جرمني فدرالي څارنوالان وایي په روانې اونۍ کې د فرانکفورت نړیوال هوایي ډګر کې حمله چې له امله یې دوه امریکایي عسکر وژل شوي د یو کس لخوا شوي او له کومې شبکې سره تړاو نه لري. د چهارشنبې د ورځې په حملې کې دوه امریکایي عسکر ټپیان شوي هم دي. څارنوالان وایي وسلوال د اسلام تر اغېز لاندې و او په یوازې ځانې په هغو امریکایي عسکرو حمله وکړه چې افغانستان ته روان ول. حمله کوونکی 21 کلن دی او په کوسوو کې زېږېدلی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري.
پیشنهاد احترامانه من به رهبرای سیاسی کشور نیست.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر په افغانستان کې د امریکا د پوځي دایمي اډو په اړه وړاندیزونه لري. د دې څرګندونو سربیره په روانه خبرونه کې واوري چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په ارتباط د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر څه وایي. بیا به مو خبر کړو چې په خوست کې ادعا شوې چې ملکیان وژل شوي او نیول شوي. په کونړ کې بیا د یو پاکستانی په ګډون د څو افغان طالبانو د وژلو خبرونه خپره شوي. هاخوا ته په خیبر پښتونخوا کې په یو جماعت کې چاودنې یو شمېر ملکیان وژلي او ټپیان کړي. په نړیوالو مسلو کې مو د لیبیا حالات څارلي چې نن د دغه هیواد په مرکز ترابلس کې مظاهره شوې او په څو ښارونو کې داسې جګړې روانې دي چې الوتکې بمباري کوي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر او د ملي امنیت د ادارې پخوانی مشر امرالله صالح په افغانستان کې د امریکایي اډو په اړه نظر څرګند کړ. د دغو پوځي اډو مسله په وروستیو کې د واشنگتن او کابل چارواکو ترمنځ یاده شوې ده. حنیف اتمر په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو په برخه کې افغان دولت ته نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې وړاندیزونه وکړل. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی رپورټ راکوي.
سیاسی او پوزی سیډونکو په دې باور دي چې له امریکا سره باید په دې اړه سرګندې خبرې وشي چې آیا په رښتیا غواړي په دې هیواد کې دایمي پوزی هډې جوړې کړي او کنه. په هغه بحث کې چې د جمعې په ورځ په کابل کې د شهروند د بنیاد لخوا په دې اړه جوړ شوی و، د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوزی هډو د جوړولو په برخه کې باید د دې هیواد ملي یووالي ته په پام پریکړه وشي. د ښاغلي اتمر په خبره کې چې هم امریکایي چارواکو په افغانستان کې د دایمي پوزی هډو د جوړولو په اړه زده نقیس خبرې کړي، خو د په دې اړه د افغانستان ستراتیژیکو او ملي ګټو ته په پام افغان حکومت ته څلور مشخص وړاندیزونه وکړل.
پیشنهاد احترامانه من به رهبرای سیاسی کشور می است که من
دیوی زما د خپل هیواد سیاسی مشرانو ته په درنوي سره دا وړاندیز دی چې په دې برخه کې لومړی خپل ملي ګټې په پام کې ونیسي او دوهم له امریکا سره سرګندی خبري وکړي، دریم دا چې په دې اړه په پریکړو کې د خپل هیواد ملي والی وساتي، او څلرم د دې مسلې په اړه له ګاونډیو هیوادونو سره په اخلاص او دوستانه ډول خبري وکړي. په دې اړه بحثونه او سرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند ځینو سناتورانو سمد مخکې وویل چې امریکا غواړي په افغانستان کې دایمي پوځي هډې ولري. سره له دې چې په دې اړه د امریکا د حکومت لخوا افغان حکومت تر اوسه کوم رسمي وړاندیز نه دی شوی، خو د امریکایي سناتور د دې سرګندونو په اړه په افغانستان کې بیلابیل خبرګونونه ښودل شوي دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې نړیواله ټولنه له 2006 میلادي کال راهیسې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې، او په افغانستان کې د دوی لخوا د دایمي پوځي هډو جوړول د دوی له ستراتیژیکو هدفونو څخه دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح په دې هیواد کې د امریکا د دایمي پوځي هډو جوړېدل د افغانستان د اقتصادي زیرمو لپاره مهم بولي. ښاغلی صالح وایي چې په افغانستان کې د امریکا له حضور څخه باید په اقتصادي وده او پرمختګ کې ګټه واخیستل شي.
از دید اقتصادی افغانستان توانایی نداره.
دای وایی له اقتصادی پلوه افغانستان دا ولتیان نلری چه لوی زیربنایی پروگرامونه د خپلو ملی عوایدو په واسطه پیل او عملی کړي. په لویو اقتصادی پروژو که د پانګې اچولو لپاره یوازینی هیوادونه او ارګانونه چې له موږ سره همکاري کولی شي هغه لویدیز هیوادونه او ارګانونه دي. افغان ولسمشر حامد کرزی څو ورځې وړاندې د جرمني د مونشن په کنفرانس کې تر ګډون وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي هډو د جوړولو په اړه خبري روانې دي. په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي هډو د جوړولو په اړه د افغان حکومتي چارواکو، کارپوهانو، عوامو خلکو ترمنځ بیلابیل نظرونه موجود دي. ځینې په دې اړه مثبت نظر لري او وایي چې دا په امنیتي، اقتصادي او سیاسي برخه کې د افغانستان په ګټه ده، خو یو شمېر نور بیا وایي چې ښایي په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي هډو له جوړېدو سره د افغانستان او د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب شي. خو ډېر شمېر پخوانیو جهادي مشرانو، دینی عالمانو او عامو خلکو په افغانستان کې د امریکا د پوځي هډو د جوړولو له نظر سره مخالفت څرګند کړی.
په کابل کې نن د یوې غونډې په ترڅ کې د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکو دا مسله وڅېړله چې په څه ډول کېدای شي چې امریکایان په افغانستان کې دایمي پوځي اډې ولري. هنیف اتمر وویل ملي ګټو ته باید په دې برخه کې پام وشي. په دې ارتباط یو شمېر افغانانو په روسیو کې وویل چې په ملي شورا کې دا مسله وڅېړل شي، ځینو په دې اړه د لویې جرګې د راغوښتو وړاندیز کړی دی، خو تر اوسه امریکا رسمن دا مسله نه ده یاده کړې. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له لوري د ملکیانو وژنه د نه منلو وړ وبلله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سفر په ترڅ کې دا خبره وروسته له دې وکړه چې په کونړ کې د ناټو ځواکونو په بمباری کې 9 تن افغان ماشومان ووژل شول. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال ډیوید پیټرویس هم په کونړ کې د سیشنبې د ورځې په پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. اسمت څاروان د استرالیا د بندنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات په خپل رپورټ کې راخیستي.
استرالیا د ناټو ځواکونو له لوري په کونړ کې د 9 افغان ماشومانو وژنه د نه منلو وړ وبلله او وویل چې دا مسئله به د ناټو له قمندان سره مطرح کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر کیوان رډ چې کابل ته تللی وویل استرالیا به د افغان ماشومانو د وژل کېدو په باب د پلټنو نتیجو ته انتظار وباسي. د سه شنبې په ورځ د ناټو ځواکونو د کونړ ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې وروسته له دې چې د دوی پر اډې وسلوالو طالبانو راکټي برید وکړ، پر یوه غرنۍ سیمه بمباري وکړه او 9 تن افغان ماشومان چې لرګي یې ټولول ووژل. استرالیا له ناټو د باندې په افغانستان کې تر ټولو زیات پوځیان لري. د استرالیا تقریبا ټول 1500 پوځیان په اروزګان ولایت کې ځای پر ځای دي. تر اوسه پورې د افغانستان په لس کلنه جګړه کې ټول ټال 30 استرالیایي پوځیان وژل شوي دي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی رډ تېره شپه ABC تلویزیون ته وویل په افغانستان کې د هر ملکي وګړي وژنه په خپل ذات کې ناسمه ده، او پر دې سربیره دې ته اړتیا ده چې پر هغو لارو چارو پرلپسې غور وشي چې له مخې یې دا ډول عملیات ترسره کیږي. رډ چې د خپلو پوځیانو او نورو مقاماتو د لیدلو لپاره افغانستان ته تللی وایي چې دی به دا مسئله په افغانستان کې د ناټو ځواکونو له عمومي قمندان ډیوید پیټرایس سره مطرح کړي. د پاین حل کې ویل چې په مجموع کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو شمیر کم شوی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، زه دا منم چې د طالبانو له لوري د ملکیانو مرژوبلې مخ پر زیاتېدو دي، خو مهمه دا ده چې د نهو ماشومانو د وژل کېدو په باب حقایق رابرسېره شي.
په رپورټ کې مو واورېدل چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناټو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملکیانو وژنه په هیڅ راز د منلو نه ده. له افغانستان د استرالیا د بهرنیو چارو د وزیر له لیدنې سره په یوه وخت ایصف ځواکونو د خوست نادر شاکوټ په ولسوالۍ کې پلی او هوایي عملیات ترسره کړي دي. یو شمېر سیمه ییز د عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو د تلفاتو او توقیف خبره کوي. له خوست د ازادي راډیو خبریال امیر بهیر رپورټ لري.
د خوست امنیه قمندان مرسل سمنوال محمد یعقوب وایي د نادر شاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنهخیلو په سیمه کې د ایصف ځواکونو د تېرې شپې په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې چې د پولیسو د ګډون پرته ترسره شوي له امله یې څلور تنه ځایي اوسېدونکي وژل شوي او پنځه نور ژوندي نیول شوي دي. د ول نیول شوي کسان ایصف ځواکونو له ځانه سره وړي او دا مهال د نوموړو ځواکونو په نظارت خانه کې تر پوښتنو لاندې دي. په خوست کې میشته ایصف ځواکونو تر اوسه د ترسره شویو عملیاتو او په ترڅ کې د وژل شویو او نیول شویو کسانو د هویت او د هغوی د دقیق شمېر په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او د طالبانو سرچینو هم په دې هکله تر دا مهاله کومه تبصره نه ده کړې. خو د سیمې یو تن ځایي استوګن بیا ادعا کوي چې وژل شوي او نیول شوي کسان عادي ځایي اوسېدونکي دي او د القاعده شبکې او طالبانو سره یې پخوانۍ اړیکې نه درلودې.
د یو لاس کولې وغه ورګه مشوم د درې نه راځي دا کلول می چپ چول د دې خریدې نو دا زګ دې شیدل کړې وشتلې دي او دا نه ګونه کاستونې ټیل او سلور کاستونې ژوندې وړې کلي خال دي دا کلي کاستونې وړې مخالفین دي غریبون خلک زمون بچون دي دا ټول ملکی کاستونې دی وکړ تر درې کاستونې وکړ شي دوشو یو بل ګر ده.
سربیره پر دې په بل په خکې د جمع په سهار د خوښ کار دننه په سرګردان چوک کې د نشي مواد پر ضد د مبارزه ادارې درې ته نه کارکون کې هغه محل ته بیان شول چې یو نه پېژندل شي کاس دا غوی د سوارلۍ پر موټر باندې د لسی بم حمله وکړه. د خوست د امنیه قماندان مل پاسوال عبدالحکیم اساقزی د پېښې د پخلی ترڅنګ وویل چې د پېښې ټپیان د درملنې لپاره په خوست کې د ایصف ځواکونو روغتون ته لیږدول شوی او روغتیایي حالت یې ښه ښودل شوی دی. د ده په وینا حمله کوونکی د پولیسو لخوا نیول شوی او قاضیا تر څېړنې لاندې ده. د دې پېښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې.
د خوست په نادر شاکوټ ولسوالۍ کې د یو شمېر سیمه ییزو په وینا ناټو څلور تنه ملکیان وژلي او پنځه ورسره ژوندي بیولي. هاخوا ته د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې افغان او تلفي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو برید کړی دی. افغان پوځیان د یو شمېر طالبانو او یو پاکستاني د وژلو ادعا کوي او طالبان بیا د بهرنیو عسکرو د وژلو خبره کوي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح انوري د دې جګړې رپورټ راکوي.
د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو ګډه غزمه د دانګام ولسوالۍ د سابندۍ سیمې ته تللې وه چې د بیرته راتلو پر مهال د وسلوالو طالبانو پر کمین برابر شول. هغه وویل د وسلوالو برید کوونکو په ډزو کې د دولت طرفدارو ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د نړیوالو قواوو په متقابلو ډزو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد به دعوه کوي چې په وسلوال برید کې درې تنه بهرني سرتیري وژلي دي او په جګړه کې د دوی ملګرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. مجاهد همداراز د کونړ مرکز او په نورګر ولسوالۍ کې پر نړیوالو ځواکونو د بریدونو او هغوی ته د زیانونو د اړولو دعوه کوي، خو امنی قمندان وایي چې په بل کوم ځای کې برید نه دی ترسره شوی.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خیبر پښتونخوا په یو جماعت کې چاودنی پولیسکونو تنو ته مرجوب لواړوله. دغه چاودنه نن د پېښور او نوښار ترمن د اکبرپوري سیمې په یوه جومات کې د جمعې تر لمانځه وروسته وشوه. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
پېښور ته څیرمه په یوه جومات کې بمی چاودنې په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واړوله. دا چاودنه د پېښور او نوښار ترمنځ په اکبرپوره نومي سیمه کې د خون پنجو بابا زیارت ته څیرمه جومات کې د جمعې تر لمانځه سمدستي وروسته رامنځته شوې. امنیتی مسولینو په دې پیښه کې د پنځو تنو د وژل کېدو او دیرشو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی، خو د روغتون سرچینو بیا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت نازک بللی. بلخوا آزادو سرچینو بیا د مړو شمېر تر لسو زیات ښودلی. د خیبر پښتونخوا مشر وزیر بشیر بلور چې د پیښې په ځای کې رسنیو ته معلومات ورکول یا د شمېره تایید کړه، خو د روغتون د ډاکټرانو له قوله وویل چې د ځینې ټپیانو حالت ته په کتو ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. نوموړي د چاودنې د څرنګوالي په اړه وویل چې له لومړنیو شواهدو داسې ښکاري چې چاودېدونکي مواد له وړاندې په جومات کې ځای پر ځای شوي ول. دی وایي له ترلاسه شویو شواهدو ښکاري چې دا یو ټایم بم و چې له وړاندې دلته ځای پر ځای شوی و. تر اوسه چې ما ته کوم معلومات راکړل شوي، د هغو له مخې 15 تنه وژل شوي او 1.5 نور ټپیان دي. باید ووایم چې په دې پیښه کې یوازې بېګنا ولسی خلک پنه شوي، خو نه پوهیږم چې دا څنګه مسلمانان دي چې په جمعتونو کې چاودنې کوي، ځکه چې اسلام خود داسې وحشیانه کړنو اجازه نه ورکوي. د مبارک شاه په نوم یو عیني شاهد چې پیښه له نږدې لیدلې خپل دستر ګولې دلای حال داسې بیانوي.
نماز یہاں پر پڑھنے کے بعد دعا ہوئی نا تو
تر لمانځه او دعا وروسته مونږ ټول له جمعه ووتو. لږه شیبه وروسته زوروره چاودنه وشوه. همدا چې بیرته جمعه ته راننوتلم، نو ومې لیدل چې یو زیات شمېر خلک په وینو کې لت پت پراته ول. ما یو سپینګیری ولید چې سا یې ورکړې وه، خو دانشم ویلی چې څومره خلک مړه او زخمیان ول، ځکه چې ډېره هیبتناکه شیبه وه. خو دوه تنکي ځوانان مې ولیدل چې پر سر لګېدلي ول او ډېر سخت زخمیان ول. له تیرو څو کلونو راهیسې چې په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ستونزې ډېرې شوي، د دولتي ودانیو او تاسیساتو ترڅنګ یو زیات شمېر جوماتونه او زیارتونه هم په نښه شوي. له دې وړاندې د تیر کال په وروستیو کې د ادمخیلو درې او د پېښور د پشتخري سیمې په دوو جوماتونو کې درنو چاودنو تر یو نیم سلو زیات ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اړولې وه. که څه هم ځینې مهال د دولت وسلوال مخالفین د دغه ډول پېښو مسؤلیت پر غاړه اخلي، خو تر اوسه لا چا د نننۍ پېښې پلان نه ده منلې. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی یو متقاعد کارکونکی له څلورو کلونو راهیسې په ایران کې ورک دی. امریکا له ایران څخه غوښتي چې د دې سړي د خوشې کېدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې امریکایي کورنۍ وایي داسې یو پیغام یې ترلاسه کړی چې څرګندوي هغه ژوندی دی. دغه امریکایی ولې ایران ته تللی و؟ اسوسییټیډ پریس اژانس ورباندې رپورټ لري چې سالم محمد سالی یې په لنډو وړاندې کوي.
په ایران کې د امریکا د تحقیقاتو د فدرالي ادارې یا اف بی آی د یو متقاعد کارکوونکي رابرټ لیوینسون د ورکېدو مسله بیا تازه سوې ده. د ښاغلي لیوینسون له ورکېدو نږدې څلور کاله وروسته د نوموړې کورنۍ د تیر کال په وروستیو کې داسې پیغام ترلاسه کړ چې ثابتوي د اوو ماشومانو دغه پلار ژوندی دی. اسوسییټیډ پریس اژانس لیکي دا یو ډراماتیک پرمختګ دی چې په شدت سره یې د نوموړي د ازادۍ لپاره ډیپلوماتیکې هڅې زیاتې کړې دي. د 2001 میلادي کال له مارچ راهیسې د نوموړي د ژوند یا مرګ په باب کوم خبر نه و. د کیش جزیرې ته تللی و چې ورک سو. دا جزیره د ایران په جنوب کې پرته یوه تفریحي سیمه ده. دا تر اوسه نه ده معلومه چې رابرټ لیوینسون د چا په ولکه کې دی او چیرې دی، خو دې وروستي سند چې ثابتوي نوموړی ژوندی دی هیلې زیاتې کړې چې د نوموړي د خوشې کېدو لپاره به خبرې اترې وسي. اسوسییټیډ پریس اژانس وایي د دې شخص په باب دا سند درلود چې ژوندی دی، خو د دې لپاره چې د نوموړي خوشې کېدل ستونزو سره مخامخ نسي چارواکو د دې خبر د نه خپرېدو ویلي وو. اژانس اوس دا خبر ځکه خپروي چې په باور یې چارواکي یقیني دي چې د نوموړي د خوشې کېدو هڅې به زیانمنې نه کړي. د پنځمه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دروي جملو کې یو بیان خپور کړ چې د بهرنیو چارو د وزیر میرمن هیلری کلینټن له قوله ویل سوي دوی معلومات لري چې لیوینسون د آسیا په جنوب لویدیځ کې دی. په بیان کې له ایران څخه غوښتنه شوې چې په دې برخه کې مرسته وکړي. ایران تل ویلي دي چې د ښاغلي لیوینسون په باب معلومات نه لري، خو امریکایي ډیپلوماټان او څېړونکي وایي دوی یقین لري چې نوموړی د ایراني حکومت د ایجنټانو له لوري نیول شوی دی. امریکا تر دې مخکې د ایران د نه همکاري په برخه کې ژوره نهیلي ښکاره کړې وه. د دې امریکایي تبه په برخه کې د پنځشنبې په ورځ د امریکا اعلان د دې هیواد په موقف کې یو جدي بدلون شي. د کلونو په تیرېدو سره د امریکا حکومت یقیني کړی چې د 20 کلن امریکایي تبعه چې د شکرې ناروغي لري شاید د وینې د لوړ فشار له کبله مړ شوی وي. اوس چې د نوموړي د ژوند په باب سند خپور شوی، دا لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه یو امریکایي تبعه په دومره اوږده موده کې په بند کې ساتل کیږي. تر اوسه کومې ډلې په عامه د نوموړي د نیول کېدو مسؤلیت نه دی منلی. رابرټ لیونسون په 1998 میلادي کال کې له اف بی آی څخه متقاعد شو او د یو خصوصي څېړونکي په توګه دنده پیل کړه. نوموړي په 2009 میلادي کال کې د سیګریټو د قاچاق مسله څېړله. د هغه کورنۍ وایي د خپلو دغو هڅو په لړ کې نوموړي ایران ته ولاړ. د اسوسییټډ پریس اژانس په حواله، کیش په ایران کې داسې سیمه ده چې په قاچاق او جرمونو کې مشهوره ده. دا یوه آزاد سیمه ده چې امریکایي اتباع هم ورته د سفر لپاره ویزې ته اړتیا نه لري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
رپورټونه وایي چې دا دریم ورځ ده د لیبیا هوایي ځواک د مخالفو ځواکونو په وړاندې له هوایي حمله کار اخلي. دواړه لوري هڅه کوي د دې هیواد د ختیځو سیمو کنټرول په خپل لاس کې واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي په لیبیا کې خونړی کړکیچ ته اندېښنه لري. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پر دې مسلې رپورټ لري؟ دا رپورټ له صالح محمد صالح څخور.
راپورونه وایي په داسې حال کې چې د لیبیا په ختیځ کې د یو ستراتیژیک ساحلي سړک او د تیلو د صادراتو د ترمینال د نیولو لپاره جګړه روانه ده. د جمعې په ورځ د لیبیا جنگي جټ الوتکو عجیبه تڅیرمه یوې پوځي اډې ته نږدې بمونه وغورځول. مخالف ځواکونه چې تېره اونۍ یې له حکومتي ځواکونو ځینې سیمې ونیولې وایي دغو بمباریو د سر او مال زیان نه دی اړولی، خو د لیبیا په ختیځ کې د قذافي په مخالفو جنګیالیو کې اندېښنې زیاتې کړې دي. حکومت پلوه کسان له تېرې چهارشنبې راهیسې هڅه کوي د دې هیواد په ختیځ کې د یوه ساحلي سړک او د تیلو د تاسیساتو کنټرول په خپل لاس واخلي. راپورونه څرګندوي چې د لیبیا د تیلو د صادراتو شاوخوا 80% تاسیسات د حکومت د مخالفو وسلوالو په واک کې دي. که څه هم مخالفان توانېدلي په عجیبه شار او د تیلو د زیرمو لرونکي شار بریقا ته څیرمه د دولت بریدونه شنډ کړي، خو پوځي شنونکي وایي داسې ښکاري چې دوی به دا پوځي ځواک ونه لري چې پر مرکز ترابلس حمله وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې د لیبیا پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړه.
There is a danger of a stalemate that over time could be bloody.
دوی وايي په دې هیواد کې د وضعیت د رکود خطر موجود دی. د وخت په تیرېدو سره به دغه رکود نور هم خونړی سي. دا هغه څه دي چې موږ یې په باب په څرګنده غور کوو. یو خبره چې زه یقیني کول غواړم دا ده چې کچېری وضعیت نور هم خراب او بشري بحران روان وي، امریکا دا پوره ځواک لري چې په چټکۍ اقدام وکړي. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر آلان جوپی وویل پر ملکیانو بمباري د منلو وړ نه ده. دا چې د قذافي رژیم په ښکاره پر ملکیانو او خلکو د بمباري ګواښ کړی دا د منلو وړ نه ده. دا به یو جنایت وي. موږ باید د دغسې پیښې او پرمختګ مخه ونیسو، ځکه نو فرانسې د ناټو په مرسته هغه پلان تصویب کړ چې لیبیا یې د الوتکو په ممنوعه سیمو کې شامله کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لیبیا له رهبر معمر القذافي څخه یو ځل بیا وغوښتل چې ژر تر ژره دي واک پرېږدي. د قذافي قومندانانو ته خبر ورکړ که چیرې عسکر پر ملکیانو حملو ته دوام ورکړي دوی به د بشري ضد جنایتونو له کبله محاکمه سي.
We will continue to send a clear message. The violence must stop.
دی وایي موږ به د یو څرګند پیغام لیږلو ته دوام ورکړو. تاوتریخوالی باید ودرول سي. مامر القذافي د رهبری لپاره مشروعیت له لاسه ورکړي او باید واک پرېږدي. هغو کسانو چې د لیبیا د خلکو په وړاندې له تاوتریخوالي استفاده کړي دوی به ځواب ورکوونکي وي. د ازادۍ، ډیموکراسۍ او وقار لپاره باید د لیبیا د خلکو ارمان پوره سي. د جمعې پر ورځ په مرکز ترابلس کې دولتي چارواکو له هوټل څخه د بهرنیو خبریالانو د وتلو مخنیوی وکړ. دوی غوښتل د قذافي رژیم پر ضد د هغې مظاهرې په باب راپورونه ورکړي چې د جمعې تر لمانځه وروسته پلان شوې وه. ګڼو کسانو په مرکز ترابلس کې د نوم د نه ښولو په شرط وویل قذافي ته وفادارو ځواکونو د تېرې اونۍ د مظاهرې عکسونه اخیستي چې د مظاهرې ځینې ځوان ګډونوال تعقیب کړي. په زیاتو ښارونو کې د مقاومت نښې لورۍ ښکاري. زیاتې ودانۍ سوځول سوي او پر ګڼو کورونو د حکومت ضد شعارونه ځړول سوي دي. د قذافي د وفادارو ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر سړکونو په زیاته پیمانه پوځي ټانکونه، هوایي مدافع او توغندي ویشتونکي ځای پر ځای سوي دي.
د لیبیا په ختیځ کې نن په اجدابیا او برایقه ښارونو کې د معمر القذافي د ملاتړیو او پاڅون کوونکو ترمنځ جګړې روانې دي. د لیبیا په مرکزي سیمو کې د راسلانوف په سیمه کې جګړه روانه ده او مرکز ترابلس ته نږدې لویدیز لور ته د زاویه ښار د جګړو په ډګر بدل شوی دی. په زاویه کې توپچي ځواکونو ډزې کړې دي او بل لور ته لاس انجلس ټایمز رسپانې نن د لیبیا د مرکز ترابلس پر وضعیت یوه مقاله خپره کړه. په دې مقاله کې دغه ورځپاڼه لیکي چې د ترابلس خلک له ویرې او ترهې ډک ژوند کوي. د ورځپاڼې په وینا د قذافي ملاتړي د خلکو کورونه د شپې په مخه پلټي او مخالفان توقیفوي. له همدې سره د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله سرته رسیږي. قادر حبیب له تاسو سره ده. د ازادي راډیو په بلې خبري مجله کې شرغ لست.
تشکر از شما. خسته نباشین. شنونده عزیز، خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. ساعت 6:30 شام به وقت کابل است. در ادامه این مجله خبری، در گزارش هایی که برایتان داریم میشنوید که شماری از مقامات پیشین حکومت افغانستان میگویند که در مورد ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در افغانستان باید منافع ملی کشور در نظر گرفته شود. مقامات امنیتی در شمال افغانستان به این باورند که در بهار آینده حملات مخالفین مسلح این ولایات را تهدید میکنند. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم، اما در آغاز مصطفی صدیقی با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
سرخط تازه ترین خبرها، مقامات امنیتی از تدابیر امنیتی خاص پیش از حلول سال نو در مناطق شمال افغانستان خبر می‌دهند. در انفجار در پاکستان 5 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند و رئیس جمهور آمریکا گفته است که راه‌های مختلف را به شمول استفاده از مداخله نظامی علیه رژیم لیبیا بررسی می‌کند. این هم مشروع تازه‌ترین خبرها. مقامات امنیتی در شمال افغانستان میگویند یکجا با قوای ناتو به منظور جلوگیری از فعالیت‌های مخالفان مسلح در سال نو، سر از اکنون پلان‌های امنیتی را زیر دست گرفتند. آنان در شهر مزار شریف در پایگاه موسوم به مارمال جلسه مشترک امنیتی داشتند. جنرال داوود، قمانداندن عمومی پلیس زون 303 پامیر، به خبرنگاران گفت در قسمت‌های مختلف ولایت‌های شمال، مخصوصاً در برخی از مناطق ولایت بغلان، در عملیات ضد شورشیان دستاوردهای خوبی داشتند. او افزود به منظور تامین امنی مردم، پلیس محلی را موظف خواهند ساخت. همچنان قمانداران ناتو در شمال کشور دستاوردهای قوای امنیتی را در شمال افغانستان ستود و تلاش‌های کارکنان امنیتی را مثبت ارزیابی کرد. معاون شورای عالی صلح افغانستان تماس بین المللی خواست تا در زمینه سازی برای مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان همکاری کند. عطاءالله لودین در مصاحبه تلفنی به رادیو آزادی گفت که تماس‌ها با افراد تصمیم گیرنده طالبان موجود بوده و این امیدواری وجود دارد که حکومت افغانستان و شورشیان مسلح به زودی روی میز مذاکره بنشینند.
در جریان کار شورای عالی صلح اونا تماس‌ها گرفته و شخصیت‌های مهمشان که لازم نیست که من همیشه بگیریم، کسایی هستن که در قضایای افغانستان در مخالفت به دولت افغانستان شخصیت های مهم هستن و این صلاحیت را دارن که در قضایا بحث کنن و تصمیم گیر باشن.
اجلاس گروه تماس بین المللی با اشتراک بیش از 40 کشور و شمول همسایه های افغانستان دیروز در شهر جده عربستان سعودی برگزار شد. هیئت افغان به ریاست زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان، هم در این اجلاس شرکت داشت. همچنان مارک گراسمن، نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، و همتای جرمنیش مایکل شتاینر در این اجلاس حضور داشتند. شتاینر که ریاست این اجلاس را بر عهده داشت گفت که افغانستان راه حل نظامی ندارد، باید توازن در استفاده از قوت نظامی و برخورد سیاسی به میان آید. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 میشنوید و این هم تازه ترین خبرهای منطقه و جهان. پلیس میگوید که در انفجار یک بم در نزدیک مسجد در شمال غرب پاکستان حداقل 5 نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. انفجار زمان رخ داد که جمعیت زیادی از مردم برای ادای نماز جمعه در مسجد حضور داشتند. هنوز معلوم نیست که آیا این حمله انتحاری بوده است یا نه. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که گزینه‌های مختلف را به شمول اقدام احتمالی نظامی علیه لیبیا بررسی می‌کند. او که دیروز در واشنگتن صحبت می‌کرد، همچنان گفت که معمر قذافی باید از سمتش کنار برود، زیرا دیگر مشروعیتش را از دست داده است.
We will continue to send a clear message. The violence must stop.
اوباما میگوید ما به فرستادن پیام روشن خود ادامه خواهیم داد، یعنی اینکه خشونت باید متوقف شود، معمر قذافی باید از قدرت کنار برود زیرا مشروعیتش را از دست داده است. کسانی که علیه مردم لیبیا دست به خشونت زدند مسئول دانسته خواهند شد. مردم لیبیا آزادی، دموکراسی و کرامت انسانی میخواهند و این آرمانشان باید تحقق یابد. اوباما این موضوع را روشن ساخت که او ممنوع شدن پروازها بر حریم فضایی لیبیا را رد نکرده است، اقدامی که به خاطر جلوگیری از بمباران نیروهای قذافی بر معترضان در نظر گرفته شده. اما او گفت که فعلا آمریکا روی سه نکته تاکید میکند: اول کمک به مهاجرین، دوم جلوگیری از بحران بشری و سوم کمک به تسریع روند پایان بخشیدن به حاکمیت 41 ساله معمر قذافی در لیبیا. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید نیروهای مسلح طرفدار رژیم لیبیا اکنون بر سرحد مشترک این کشور با تونس نظارت میکنند و شاید از عبور مردم به آن سوی سرحد جلوگیری کنند. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد گفت که تنها دیروز 2000 مهاجر وارد تونس شدند، در حالی که در روزهای گذشته تعداد مهاجرانی که روزانه به تونس میرفتند به 10000 تا 15000 نفر میرسید. حسام شرف صدر اعظم تازه تعیین شده مصر امروز در یک گردهمایی گسترده در میدان تحریر در قاهره سخنرانی کرد. او به معترضان گفت که برای برآورده ساختن تقاضاهایشان از هر چه که در توان دارد استفاده خواهد کرد. شرف از سوی مقامات ارشد اردوی مصر روز چهارشنبه تعیین شد تا جایگزین شخصی به نام احمد شفیق شود. حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر چند روز پیش از آن که از سوی معترضین مجبور به استعفا شود، احمد شفیق را برای احراز کرسی صدارت معرفی کرده بود. و چین اعلان کرده است که بودجه اردویش را تقریباً 13% افزایش داده است. یک سخنگوی حکومت چین این موضوع را یک روز قبل از آن بیان داشت که قرار است کنگرس ملی مردم چین فردا گشایش یابد. سخنگوی حکومت چین گفت بر اساس مسوده حدود 600 میلیارد ین یا 91 میلیارد دلار برای امور دفاعی چین در سال 2011 میلادی پیشنهاد شده است که این رقم حدود 13% بالاتر از سال گذشته می باشد. از این پول در بخش عصری سازی اردوی 2.5 میلیون نفری چین استفاده خواهد شد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان در این مجموعه خبری. از من مصطفی صدیقی، و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا در ادامه این مجله خبری همراه قادر حبیب باشید.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 6:37 شام به وقت کابل. در ادامه این مجله خبری، در گزارش‌هایی که برایتان گرد آورده ایم مشنوین که وزیر داخله و رئیس امنیت سابق حکومت افغانستان پیشنهادهایشان را در مورد ایجاد پایگاه‌های دائمی آمریکا در افغانستان ارائه کردند.
پیشنهاد احترامانه به رهبرای سیاسی کشور می است که منافع ملی ما را اول بگذاریم، صحبت خود با امریکایی‌ها واضح انجام بدیم.
مقامات امنیتی در شمال افغانستان به این باورند که در بهار آینده حملات مخالفین مسلح این ولایات را تهدید می کند.
بازم دشمنان حسول حسابات افغانستان می خواهند که در شمال ناامنی ایجاد کنند.
در اثر انفجار در یک مسجد در شمال غرب پاکستان حداقل 5 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. تشکر از این که برای شنیدن مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM برگزیدید. همچنین می توانید برای خواندن و شنیدن اخبار و گزارش های مهم از افغانستان و جهان به صفحه اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید. نشانی ماست: azadiradio.com. شماری از مقامات پیشین حکومت افغانستان میگویند که در ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان منافع ملی کشور باید به صورت جدی در نظر گرفته شود. محمد حنیف اتمر وزیر داخله سابق و امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی میگویند که حکومت افغانستان باید از آمریکا خواهان دادن وضاحت در مورد ایجاد این پایگاه‌ها شود. اسویم شماری از مسئولان جامعه مدنی افغانستان خواهان پاسخ حکومت در رابطه با ایجاد پایگاه نظامی دائمی آمریکا در افغانستانند. منیجا دیوا خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
برخی از مقامات پیشین حکومت افغانستان بر صحبت صادقانه مقامات افغان در مورد ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان با مقامات آمریکایی تاکید می‌کنند. حنیف اتمر وزیر پیشین وزارت امور داخله با روز جمعه در نشستی که زیر نام بررسی نقش پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در ثبات آینده افغانستان و منطقه از سوی نهاد موسوم به بنیاد شهروند راه اندازی شده بود گفت که ایجاد این پایگاه‌ها باید منفعت استراتژیک و ملی کشور را حفظ نماید. آقای اتمر در رابطه با ایجاد پایگاه‌های نظامی همیشگی آمریکا در افغانستان پیشنهادهای نیز به حکومت افغانستان داشت.
پیشنهاد احترامانه من به رهبرهای سیاسی کشور می است که منافع ملی ما را اول بگذاریم، صحبت خود با آمریکایی‌ها واضح انجام بدیم، سوم اتحاد خود در این تصمیم گیری نگاه کنیم، چهارم پیشنهاد صحبت سریع مخلصانه و دوستانه با کشورهای همسایه ماست.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از اشتراک در نشست امنیتی منشن در یک نشست خبری در کابل گفت که گفتگوها درباره ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان جریان دارد. پس از آن ایجاد این مراکز در افغانستان با نظریات موافق و مخالف تحلیلگران افغان نیز روبرو گردید. برخی از کارشناسان تحلیل می‌کنند که جامعه جهانی از سال 2006 تا اکنون در خصوص مبارزه با تروریسم در افغانستان دستاوردهای قابل ملاحظه ای نداشته و ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی تأمین اهداف استراتژیک آنها را در قبال دارد. از سوی هم شماری از مقامات پیشین حکومت افغانستان ایجاد این پایگاه‌ها را برای اعمار زیربناهای اقتصادی مهم می‌خواند. امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان میگوید که از حضور آمریکا در افغانستان باید در بخش پیشرفت‌های اقتصادی منفعت جست.
از دید اقتصادی افغانستان توانایی نداره که برنامه‌های بزرگ زیربنایی را با استفاده از عاید ملی خود آغاز کنه و به خاطر سرمایه گذاری در زیربناهای عظیم اقتصادی تنها کشورهایی که ما را میتونن همکاری کنن و تنها نهادهایی که ما را میتونن همکاری کنن غربی هست.
بانک این مقامات از پخش اخبار زد و نقیص از سوی ایالات متحده آمریکا در رابطه به ایجاد پایگاه‌های نظامی همیشگی آن کشور در افغانستان سخن می‌زنند، اما می‌گویند بر بنیاد شواهدی که در دست دارند ممکن آمریکا دست به ایجاد این پایگاه‌ها در افغانستان بزند. گزارش‌هایی هم وجود دارد که طرح ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان از سوی مقامات رسمی آمریکا به حکومت افغانستان پیشکش نشده است. در این حال به نحو نگرانی‌هایی در نزد مقامات پیشین حکومت افغانستان و مردم وجود دارد که مبادا ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در کشور سبب تیرگی روابط افغانستان با کشورهای منطقه گردد.
از اظهارات مقامات پیشین حکومت افغانستان محمد حنیف اتمر و امرالله صالح شنیدید که میگویند ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان باید در این ارتباط منافع ملی کشور در نظر گرفته شود. تعداد ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان را مورد انتقاد قرار داده، اما تعداد دیگر از آن حمایت کرده و آن را به نفع ثبات در افغانستان و منطقه می‌دانند. حکومت آمریکا رسما برنامه ایجاد پایگاه‌های دائمی در افغانستان را تایید نکرده، اما به گفته مقامات برخی از اعضای کنگره آمریکا موضوع ایجاد پایگاه‌های دائمی در افغانستان را با حکومت آمریکا و مقامات افغان در میان گذاشتن. در این حال باز هم در ارتباط با تحولات و انکشافات امنیتی، مقامات امنیتی در شمال افغانستان به این باورند که در بهار آینده حملات مخالفین مسلح این ولایت را تهدید میکند و برای جلوگیری از این تهدیدها برنامه‌های مشترک را با قوای بین المللی سر دست میگیرند. مقامات افغان و ناتو به این منظور جلسه ای را در مرکز نظامی مارمول شهر مزار شریف برگزار کردند. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از بلخ.
قماندان زون صحابی 330 پامیر می گوید که در بار آینده تهدیدات متوجه شمال افغانستان است. مقامات امنیتی افغان و ایساف به منظور جلوگیری از تهدیدات مخالفین در جلسه مشترک امنیتی بحث کردند. طبق گفته های جنرال داود داود در عرصه ما موافقت نامه از سوی تیم مشترک به امضا می رسد. موصوف با اشاره به تهدیدات مخالفین می گوید
تهدیداتی که در بهار آینده متوجه شمال است. بازم دشمن های صلح و ثبات افغانستان می خواهند که در شمال ناامنی ایجاد کنند، مشکل بیافرینند که امیدوار هستیم با تدابیری که ما امروز صحبت کردیم و در آینده بگیریم کاری را و از پیش برده نتوانند.
توران جنرال مارکوس کنایپ قماندان قطعات صحابی آیساف در جلسه امنیتی تیم مشترک شمال در کمپ مارمال قرارگاه نیروهای صحابی آیساف بیان داشت که با تشریک مساعی و امانگی خوب دستاوردها و موفقیت های زیادی را داشته اند.
And we look into the future, into the spring and discussed what to do all over northern Afghanistan.
در مورد پلان‌هایی که در 6 ماه آینده به خاطر تأمین امنیت پلان‌های داشته باشند و همچنان با پلان‌گذاری خوب و با معیارهای خوب بالای پلان‌گذاری‌های خود کار می‌کنند و افزود وظیفه دارند که آنها کارهای خود را به خاطر تأمین امنیت خوبتر در آینده انجام بدهند. جنرال محمد داود داود علاوه کرد در هر نقطه که دشمنان صلح و ثبات مردم افغانستان برای ناامن ساختن ارقریه یا ارولسولی قد بلند کنند، نیروهای امنیتی در آنجا اقدامات خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی، ساعت 6:46 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296.5 FM میشنوید. شنونده عزیز، در ادامه این مجله خبری در گزارش‌هایی که برایتان داریم از تلاش‌ها برای بازسازی و نوسازی در ولایت لوگر و همچنان انفجار در نزدیکی شهر پشاور براتان داریم که در آن حداقل 5 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. هرچند رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما و قمندان عمومی قوای این کشور در افغانستان جنرال دیوید پترایس از کشته شدن اطفال در یک حمله هوایی قوای آمریکا در ولایت کنر رسما معذرت خواستند، اما با این معذرت خواهی ها به نظر می رسد تا هنوز خشم و غضب مردم محل کاهش نیافته است. کشته شدن غیر نظامیان مخصوصا اطفال در چنین حملات از سوی رهبران دیگر جهان از جمله استرالیا هم یک عمل غیر قابل قبول خوانده شده است. شرح بیشتر را در گزارش از سعید سمیع عباس میشنویم.
باشندگان ولایت کنر و دیگر ولایت افغانستان از جمله کابل از کشته شدن افراد بیگناه مخصوصا اطفال در رویداد اخیر کنر خشم و غضب خود را ارائه می کنند. نظر به معلومات سازمان ملل متحد، تلفات ملکی در جنگ افغانستان در یک سال گذشته 20% بیشتر شده و در 10 ماه اول سال 2010 به بیش از 6200 نفر رسیده است. نظر به گزارش سازمان ملل متحد، اکثریت این افراد در حملات انتحاری، ماین‌گذاری های مخالفین مسلح و حملات دیگر آنها کشته شدند. اما قرار معلوم چیزی که مردم افغانستان را به خشم می آورد بیشتر تلفات می باشد که در حملات هوایی قوای خارجی در افغانستان صورت می گیرد. اخیراً در یک عملیات هوایی آمریکا در ولایت کنر 9 طفل افغان کشته شد. یک باشنده کابل به نام عنایت الله خان میگوید این اولین بار نیست که آنها مردم بیچاره و بیگناه ما را کشتند. ما معذرت آنها را قبول کرده نمیتوانیم. آنها در گذشته هم معذرت خواستند اما باز هم این عمل را ادامه دادند. یک باشنده دیگر کابل حبیب الله به خبرگزاری های غربی گفته است که ناتو نمیتواند افغانستان را با بمباران کنترل کند. تجربه 30 ساله جنگ نشان میدهد که بمباران راه حل نیست. وکیل ولایت کنر در ولسی جرگه وجم صافی میگوید کشته شدن این اطفال مردم کنر را به غضب آورده است. او میافزاید که حمله بر در طفل در کنر که 9 نفر آنها کشته و یک تن آنها زخمی میباشد خشم مردم کنر را برانگیخته است. سبب خشم آنها این بود که قوای ائتلافی همین اطفال را به قتل رساندند و هم به مردم کنر تهمت کردند که گویا خود آنها این اطفال را کشتند.
دننګلم په کلی کې چې د غلس ماشومان زمنګ موجل شو چې یو زخمی دی او نه هی وجل شو دی مند کونال د خلکو ډیر لوی کرکې را پاره ولې ده د دوی د کرکې سبب دا و چې ائتلافي ځواکونو ام وجل او ام بیرته به کونړانو باندې تهمت لګاو چې دوی خپل د ماشومان وجل دي.
قماندان عمومی قوای ائتلاف جنرال پتریاس خودش شخصا در این مورد از رئیس جمهور کرزی و مردم افغانستان معذرت خواسته و گفته است که در مورد این حادثه تحقیقات میکند. وزیر خارجه استرالیا کوین رد گفته است کشته شدن هر نفر ملکی در افغانستان به ذات خود یک عمل غلط میباشد و بر ضرورت بررسی شکل عملیات ها در افغانستان تاکید میکند. او اظهار داشته است که کشته شدن نوتفل در حمله هوایی قوای ائتلاف غیر قابل قبول است و تاکید کرده است که این موضوع را با جنرال پتریاس قماندان عمومی قوای ناتو در افغانستان مطرح خواهد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما هم با رئیس جمهور کرزای در یک ویدیو کنفرانس یک ساعته درباره کشته شدن این اطفال از جانب خود و از سوی جنرال پتریاس معذرت خواسته و اظهار تأثیر عمیق خود را ابراز کرده است. در اعلامیه قصر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اوباما در این ویدیو کنفرانس تسلیت خود را به مردم افغانستان بیان کرده است. در اعلامیه قصر سفید آمده است که رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کرزای موافقه کردند که چنین رویدادها به تلاش‌های مشترک آنها در جنگ علیه تروریسم ضربه می‌زند.
اینجا رادیو آزادی. شنونده عزیز، پیش از اینکه گزارش ها را از داخل افغانستان ادامه بدهیم، سری هم به شمال غرب پاکستان میزنیم، جایی که در اثر انفجار در یک مسجد از کشته شدن حداقل 5 تن و زخمی شدن 30 تن دیگر گزارش شده. این انفجار در مسجد میان شهر میان نوشهره و شهر پشاور با وقوع پیوسته است. به گفته مقامات در این انفجار در اثر بم جاگذاری شده رخ داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از فرشته نگاه، خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان می‌شنویم.
یک انفجار بمی مسجد را در منطقه میان شهر پشاور و نوشهره ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار داد. انفجار مذکور در مسجد اکبرپوره که در محوطه زیارت اخوند پنجو بابا واقع است، بعد از ادای نماز جمعه انگام رخ داد که صدها تن در آنجا جمع بودند. بشیر احمد بلور وزیر ارشد ایالت خیبر پختونخوا انفجار مذکور را ناشی از بم جابجا شده خواند که تیان به قول وی 5 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. وی میگوید این بم نصب شده بود که در مسجد جا به جا گردیده بود. در آن در حدود 30 تن مجروح شدند و 5 تن کشته. در جمین ها اطفال بزرگ سالان هم بودند. آنان که این تر عملات را به خاطر تنبیه نمودن مردم می نمایند اشتباه می کنند، چرا که ما مجادله علیه شورشیان را ایجگاه نخواهیم بس کرد. اما رسانه های آزاد تعداد کشته شدگان و مجروحین انفجاریات شده را بیشتر می خوانند. به قول رسانه های آزاد در این انفجار بیشتر از 10 تن کشته و در حدود 50 تن دیگر مجروح شدند. مبارک شاه، یک تن از باشندگان اکبرپوره و شاهد عینی انفجار مذکور، چشم دید خیش را چنین میگوید:
نماز یہاں پر پڑھنے کے بعد دعا ہوئی نا تو وہ سب چلے گئے یہاں پر لنگر تقسیم ہوتا
ہے. میگوید بعد از ادای نماز دعا گردید و همه خواستند طرف زیارت بروند، چرا که آنجا خیرات تقسیم می شود و در حدود 100 تن مردم آنجا جمع بودند که دفعتن انفجار رخ داد. اما فریاد می زدند. زخمی ها و کشته شدگان هر طرف افتاده بودند. خود مردم زخمی ها را به موتورها انداختند که شاید طرف شفاخانه مرکزی روان شدند.
چلے گئے ہوں یہاں سے لوگ زیادہ تر ادھر جاتے ہیں.
ناگفته نماند که قبل از این نیز همچو انفجارات مساجد را در مناطق مختلف پاکستان هدف قرار دادند که خونین ترین آن در اواخر سال گذشته در یکی از مساجد در آدمخیل رخ داده بود که تای آن بیشتر از 100 تن کشته و مجروح گردیده بودند. مسئولیت واقع کنونی را تا کنون هیچ گروهی به عهده نگرفتند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. پیش از اینکه از بازسازی در ولایت لوگر بشنویم، باغداران در ولایت ننگرهار از مشکلات زراعتی در این ولایت شکایت دارند. به گفته آنها در این ولایت حدود 3000 باغ وجود دارد و عمدتاً مشکلاتشان را امراض نباتی، نبود آب و آموزش‌های لازم برای باغداری عنوان میکنند. خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه همدرد از ننگرهار گزارش میدهد.
باغداران در ولایت ننگرهار میگویند در امورات باغداریشان با مشکلات مواجه هستند. آنها از ریاست زراعت و مؤسسات زیربنای خواهند در حل مشکلاتشان آنها را یاری نمایند. صفت الله ظهیری، یکی از باغداران و منیجر اتحادیه تولیدکنندگان میوه در زون مشرقی، میگوید در سطح زون مشرقی جمعاً در حدود 3000 باغهای میوه‌دار موجود میباشند که 2600 باغ آن را رجستر بوده و باغداران با مشکلات مواجه میباشند. و روز پنج شنبه برای رادیو آزادی گفت:
به عمومی دو سر خود دی
باغداران ډیر ستونزې او مشکلات دي. هغه د جملې نه یو مهم ستونزې داده چی
باغداران عموما مشکلات زیاده دارن. یکی از مشکلات مهم آنها شیوی امراض نباتی می باشد و میگوید اکثرا باغهای میوه دچار امراض نباتی می باشند و ادویه کافی برای محافظت آن ندارند. دوم باغداران تجربه مسلکی ندارند، با آموزش ضرورت دارند. کمبود آب زراعتی مشکل دیگری آنها بوده، همچنان نبود مارکت خوب برای حاصلاتشان چالش دیگر باغداری می باشد و میگوید در وقت حاصلات باغدارانی که حاصلاتشان را به مارکت های شهر میارند با قیمت ارزان میفروشند، با مارکت های خارجی دسترسی ندارند که حاصلاتشان را در آنجا به فروش برسانند. اما انجینر محمد حسین صافی رئیس اداره زراعت ننگرهار میگوید در ننگرهار اداره زراعت زمینه هر نوع پیشرفت را برای باغداران مهیا ساخته است و میگوید
یا همه ساله از طریق ادارات دولتی و همچنان از طریق مؤسسات دونر و یا کمک کننده بقی بیشتر یا تحت حمایه ما قرار دارند و ما با وقت و زمان هم از طرف اداره زراعت و هم از طرف مؤسسات همکار نه تنها بلکه برای همشهره ها ما اینجا در کورسای باغداری را برشان تدبیر ساختیم. بختانه که تولید موجود است، سطح ولسوالی هایی را میپذیریم که تای سالهای قبل باغ هایی که ایجاد شده ممکن در حدود 20-30% به استاندارد های باغداری و هورتیکالچر نباشد، اما ما در هر ولسوالی مدیرای ترویج ما موجود است. اگر باغدارای محترم یا فکر میکنن که اداره زراعت در رفع مشکلات از یا کمک کردن میتونن که طریق مدیرای ترویج یا به اداره زراعت تشریف بیارن. اما گپ اساسی است که وقتی که از طرف یک مؤسسه و یک ارگان دولتی با یا باغ ایجاد میشه و یک ساحه سبز میشه، حفاظت و مراقبت تکنیکیش تا اندازه زیاد مربوط به خود باغدار میشه.
اما باغداران توقع دارند تیم‌های سیار زراعتی باید از باغ‌هایشان بازدید نمایند و غرض حل مشکلاتشان آنها را یاری رسانند. اداره زراعت ننگرهار میگوید پرسنل کافی ندارند که همچو خدمات را عرضه نمایند. خود باغداران باید به اداره زراعت مراجعه نمایند تا مشکلشان حل گردد.
شیرشاه همدرد از ننگرهار گزارش میداد. مقامات محلی ولایت لوگر از اقدامات تازه در خصوص بازسازی در سال 9 هجری شمسی در این ولایت خبر میدن. شاروال لوگر امروز به رادیو آزادی گفت که در پل علم مرکز این ولایت در بخش سیستم آبرسانی کار جریان دارد. اما ساکنان لوگر میگویند که کار بازسازی در پل علم مرکز لوگر عملی می شود، ولی در ولسوالی ها کار به کندی به پیش می رود. منیژه دیوا از کابل گزارش میداد.
شاروالی ولایت لوگر در نظر دارد که در سال 9 هجری شمسی برای انکشاف پل علم مرکز ولایت لوگر و کار بازسازی شماری از ولسوالی ها اقدامات را روی دست گیرد. مسئولان شاروالی لوگر میگویند که در سال 1390 11 کیلومتر سرک فرعی قیر خواهد شد و سیستم آبرسانی به شکل اساسی اعمار میگردد. محمد هاشم حسین خیل شاروال لوگر به رادیو آزادی گفت که قرار است در پل علم مرکز ولایت لوگر یک استادیوم عصری ورزشی و حوض آب‌بازی اعمار گردد. ما ابتکارات کرده ایم. پلان هایی داریم که زمینه خدمت را به هموطنان ما مساعد می سازد. هر آنچه که در گذشته در رابطه با بازسازی وعده داده ایم امیدوارم و اطمینان می دهم که عملی می شود. در حال حاضر 50% وعده های ما در بخش بازسازی در پل علم مرکز ولایت لوگر عملی شده است. شاروال لوگر اضافه کرد که با کمک مالی نیروهای خارجی و برخی از مؤسسات در این ولایت در سال آینده در شماره از ولسوالی های ولایت لوگر کار بازسازی تعدادی از سرک ها آغاز خواهد شد. با آنکه شماره از باشندگان ولایت لوگر کارهای بازسازی را در این ولایت کم می شمارند، اما می گویند که پل علم شکل شهر را به خود گرفته است. این باشندگان می گویند که مقامات ولایت لوگر باید به ولسوالی های این ولایت هم توجه کنند.
نام مسامه ضروری است که مردم بیکار به هر قسمی که میشه کارش سرک جور میکنه که کار زور بلدوزر لودر میکنه، پس مزدور یا کارگر بیکار است. فایدهش به مردم غریب نمیرسه، به مردم سیر میرسه. هدفش دا چی شده؟ در مرکز ولی در اطراف هیچ چیزی نشده.
یعنی خواهی می بازسازی کنه، می سرک پولی چیزا را جور کنه برای ما. زیادتر مردم که بیکار باشه جنگ میکنه. در ولسوالی هیچ چیز هم نشده تنم. در خود ولایت خود مرکز شده.
از سوی هم شاروالی لوگر میگوید که کارهای عملی پروژه مثل عینک جریان دارد و به گفته این مسئولان به زودی زمینه کار برای شماره از باشندگان این ولایت نیز مساعد خواهد شد. گفته می شود که در چوکات پروژه مثل عینک برخی از پروژه های انکشافی دیگر نیز عملی خواهد شد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر میکنیم از شنوندگانی که بر ما اسمس کردن و همواره از ناامنی ها در ولایات یا قریه های مختلف شنیدیم. این بار عبدالله از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری قریه سرعصب دولتچا در ولسوالی جاغوری اسمس کرده و می نویسد که وضعیت امنیتی خوب است، ما از ارگان های امنیتی خوشنود هستیم. محمد خالص مخلص محصل سال سوم ژورنالیسم پانتون البیرونی ولایت کاپیسا اسمس کرده و می نویسد که ولایت کاپیسا از مدت 9 ماه به این سو والی ندارد، بنابراین از آقای کرزی می خواهیم که یک شخص عادل و کارکن را که بتواند مشکلات و نیازمندی های مردم رنگ دیده کاپیسا را مرفوع سازد به این سمت مقرر کند. و همچنان محمد امین از بدخشان از ولسوالی درایم اسمس کرده و می نویسد مدت یک سال می شود که یک پایه اتصالات در ولسوالی درایم بالا شده اما هیچ فعال نمی شود، نمی دانیم ملت آن چی است. خب امیدوار هستیم شنوندگان عزیز که پیام هایتان از مقامات شنیده باشد و تشکر می کنیم از اسمس هایی که بر رادیو آزادی فرستادین و از اینکه تا این لحظه با ما بودین. برنامه های رادیو آزادی و این مجله خبری ما هم در همینجا به پایانش نزدیک میشه. فردا ساعت 7 صبح بازم رادیو آزادی به مدت 12 ساعت دیگر روی موج متوسط 1296.5 FM در خدمت شما ایجاد خواهد بود.